دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته شراغلی احمد شیبریان پرې خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو یو جګپړي چارواکي خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو د سرمشي انټونی ګوتیرش په ګډون په پلاسمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال امینه محمد وایي چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه وي چې په کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه واخلي. اخلی محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون پوهنتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبري کولې وویل ک طالبان په رسمیت وپیژندل شي د مسولیت بار به درون شي. میرمن محمد وویل چې دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي کنه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غوړي چې په رسمیت وپیژندل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. قطر له افغانستان سره د معارف د نږدې 60 ټنه موادو مرسته اعلان کړه. په هغه بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر مخبور کړ په کې راغلي دي چې د مرستې د قطر د خیریه بنسټ او د قطر د سری میاشتې د ټولنې دي چې د حواله لارې به افغانستان ته وسول شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی له اټکل سره سم 3 میلیونه اولکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 60% یې نجونې دي. قطر په داسې وخت کې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بندي او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز لګېدلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورني کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړ. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د یو ورځنیو لوبو دغه جام په د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې مې میاشتې تر 18 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې 3 کورنیو لوبډلو برخه اخیستې وه، سږ کال به یو بل ټیم پرې ورزیات شي. یو چینایي چارواکي نن وویل چې د پیکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمېر 9 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پیکینګ د ښاروال مرستیال لی زونګ رونګ نن د دې پیښې د قربانیانو شمېرې اعلان کړې. د دې روغتون د مدیر په ګډون 12 تنه د دې اور لګېدو په تړاو نیول شوي دي. تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی بیان شوی. په ازبکستان کې د نوي اساسي قانون لپاره وار له مخه ټول پښتنه پیل شوه. دا رای د دې لپاره چول کیږي چې دغه هیواد 15 کلن ولسمشر شوکت مرزیایف ته لاره پرانیستل شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو 2 دورو کې هم ځان کاندید کړي چې په دې ډول به تر 2040 کال پورې په واک کې پاتې شي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وویل هغه کسان چې د اپریل په 1 رای نشي اچولی هغوی ته سر لننه زمینه برابره شوې ده چې د اپریل تر 16 خپل رای وار له مخه ورکړي. د ازبکستان اساسي قانون پروسه شکل تعدیل شو چې بیا 13 میاشت پارلمان تایید کړل او د ازبکستان د چارواکو په باور د ټول پښتني پترس کې به اکثریت له دې تعدیل سره موافقه وکړي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله د ازادي راډیو او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالې د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
په راتلونکو دوه اونۍ کې به په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. بل ورته د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د مشر دا خبرداري څیړو چې وایي که ملګرو ملتونه افغانستان ته شا کړي د خلکو ستونزې به زیات شي. او په دې خبرونه کې د سودان په پلاسمینه خرطوم کې درنه جګړه روانه ده. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې ټاکل شوې ده د 2 نوې پوترس کې د افغانستان لپاره یو مهم غونډه جوړه شي او په دې غونډه کې په دې بحث وشي چې آیا د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژنو او کنه. تفصیل له فريدي سیالس.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ولیدونکو ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړې په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو به غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال امینی محمد تیر ورځ نوښه د امریکا په یو څرنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپلو خبرو پر مهال له سخت دریځو طالبانو سره هم خبرو ټینګار کړی دی. د هغې د خبرو یو برخه به واورو.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلن کوبو اونای کبو پسیما کې سره جرګه شو او دا بده نړۍ او سیمې د هیوادونو د استازو لمړنۍ ناشته وی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د دې غونډې د جوړېدو سمنګ تما د هغو لمړنۍ لارو چارو موندل چې موږ د اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسېخلي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهیږم، خو دا بس باید وشي. طالبان د رسمیت پیژندنې نې غوښتونکي دي او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ نوښته په خپل ټویټر لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش به د راتلونکي می میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. ښاغلي خلیلزاد لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي څو د افغانو میرمنو د زده کړو کار لپاره یو طرحه رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغانو میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو کومې وی ټولنې لملګر ملتونو او دغه سازمان له ټولو غوړو هیوادونو غوښتنې دي چې د افغانو میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره تعامل ونه کړي. دغه ټولنې په ټویټر لملګر ملتونو غوښتل شوې دي چې طالبان د پرسمیت نه پیژني ځکه دغه ټولنې د بیان لمخي طالبانو افغاني خزي زپلې دي او د ملیونونو افغانانو لپاره بشري حقوقو یې تیرې کړي دي. یو شمېر افغانان هم ورته غوښتنې لري وايي په داسې حال کې چې طالبانو د خزو په کار بندیز لګولې دي ملګر ملتونو د طالبانو د پیژندل لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نرګس نومیږي هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ویلي ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت د کړنو خلاف غږ پورته کوي او د طالبانو هغه پریکړه چې د ښځو د کار او زده کړو د بندیز په اړه دي هغه غندلې دي. کوموږ افغانو میرمنو ته دغه موضوع هیڅکله د منلو وړ نه ده چې ملګري ملتونه د هغې ډلې یا حکومت په رسمیت پیژني تر څو چې دوی له دې مخکې ورته تر هغه ډله ویلې وه. همدارنګه د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی جلیل هم ورته نظر لري او وایي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشار پر ځای چې دوی باید فشار پرې واچوي دوی ته کمپاین کوي. هغه وایي چې لوی خو دوی ګواښونه کوي که طالبان ښځې کار ته پرې نه کړي افغانستان پرېږدي. او له بلې خوا بیا امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره غونډه جوړوي. اوس موږ د هغه خبره وایي اوس موږ نه پوهیږو چې دوی طالبانو ته کمپاین کوي او که په دوی باندې فشار اچوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې همدارنګه په ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د طالبانو دغه پریکړه د یاد سازمان او همدارنګه د طالبانو د حکومت ترمنځ یو ډول ترنګلتیا هم رامنځته کړې ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی دی که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوونه وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو. له دې وړاندې په ډسمبر میاشت کې پر ټولو نه دولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز لګولی و.
فرید جان سیال مننه. همدا مسله ل پخوانی ډیپلوماټ زردوش شمس سره چې د سیاسي چارو کتون کې دی چیرو زردوش شمس ل لندن د سکایپ ل را سره دی مننه چې په خبرونه کې را سره یوځای شوی. ستاسو په باور که چیرته د امینه محمد خبرو ته وګورو شمس د سشکاری چې ممکن د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژندل شي کدا سي شي ستاسو په نظر ګټه به افغانانو ته څه وي؟
ډېره مننه تاسو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما په نظر دا به وخت نه مخکې ځکه چې داسې نه بریښي چې د رسمیت خواته دې استګ وشي. نه نړیواله ټولنه نه هیوادونه چې دي قوي هغوی په دې نظر دي. مګر دا خبر مهم دی او د امینی محمدي دغه سرګندونې هم خبرسازم په دې شو چې جالب ده ځکه چې ټول هیوادونو تر اوسه دریز داري چې دوی د طالبان نه ډېر کافي ډېر غوښتنې لري، هغه غوښتنې چې افغانان لري د هغې تر څنګ د نړیوال غوښتنې هم شته. او متاسفانه تر اوسه طالبانو په هغې دریز کې کوم نرمښت نه دی راوستی. بل دا دی چې رسمیت ډېر داسې اوږده پروسه اوس ښکاري. ملګري ملتونه داسې سازمان نه دی چې هغه د طالبانو ته رسمیت ورکړي، هغه خو د دې هیوادونو یو مجمع ده او هیوادونه دي چې دولتونو ترمنځ
وبخشئ. ملګرو ملتونه د امینې محمد خبرو ته که چېرته ځیر شو، مثلا دا وایي چې یعنی د دې له خبرو نرمش کاری په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد ټویټونه کړي دي او هغه دې خبرې ته اشاره کړې ده چې د دوحې تړون ته هم باید بیا کتنه وشي. دغو نقشو ته چې ګورو بیا هم دا سوال زه تکراروم په لنډو ځواب راکړي، داسې نه ښکاري چې ملګرو ملتونه د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
دا زه په دې باور نه یم چې هغوی که څه هم ملګری ملتونه د طالبانو سره د تعامل او د راکړې ورکړې د خبرو د مذاکرو پراختیا غواړي او دا د هغې یو غټه نښه ده. د دې تر څنګ د رسمیت سره کوم داسې خاص مخالفت هم نه لري، مګر هغه غوښتنې چې دی غواړي چې هغه غوښتنې طالبان ومني او هغه غوښتنو په منلو کې به د افغانانو ژوند سوکاله شي او بیا د ملګرو ملتونو هغه انتقاد به رفع شي.
شمس که چیرته غونډه جوړ شي، په غونډه کې خو طبیعي خبره ده چې دواړه غاړي د یو بل ته وړاندیزونه کوي. که چیرته فرضاً ملګرو ملتونه دا وړاندیز ورته وکړي چې تاسو د میرمنو له کار سره په افغانستان کې مخالفت مکوي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي، او د دې په مقابل کې طالبان له هغوی وغواړي چې د ملګرو ملتونو اساس ولی دوی ته وسپاري، فکر نه کوي چې موافقه ته به سره دواړه لوري نشته شي؟
زما په نظر د زده کړو موضوع چې د جنکو یا د خزو باندې نور قیودات چې دي، دا جزئیات دي، یو څه اجزا دي، دا ټول هغه څه نه دي چې نړیواله ټولنه ته غواړي. تاسو کتلی دي چې خپل د طالبانو حکومت چې دی هغه باندې زیات انتقاد دی، د هم شموله اصطلاحات کارول کیږي چې ټول افغانان په دغه حکومت کې ځان نه ویني، او قوانین او مسائل دي، نور مسائل دي چې هغه لا تر اوسه طالبان په هغه باندې پوره نه دي ختلي. نو خبره دا ده چې اوس دغه خو وروسته ګامونه و، حتی د نجونو په مکاتبو چې بندیز هم نو راغلی، نړۍ د رسمیت طرف ته نه تله، هغه یو څو میاشتې چې وي. نو دا اجزا دي، کیدای شي په دې کې راکړه ورکړه او دغه رابطه او تعامل د پاره یو پرمختګ دی، مګر نه د رسمیت دپاره. د رسمیت دپاره نور ډېر غټ مسائل دي.
ساس په باور کوم مسائل د رسمیت لپاره مهم دي؟
تر ټولو مهم دا دی چې د طالبانو د حکومت په جوړښت باندې انتقاد دی. نور هغه کومې ازادۍ چې دي خپل ولست افغانانو ته پاغي ورکول کې دی پاتې راغلي دي، او نور زیات قدغنونه لګولې دي. د بیان ازادۍ کې مشکل دی، تاسو ګورئ چې هر ورځ مدني فعالان ژورنالیستانو باندې قیودات دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې د یو سپورې ندي توانېدلي چې د کم یو یا افغاني یا د نړیوالو اصولو کاغه جمهوریت دی یا د ولسواکۍ د طریق نه دغه حکومت د افغانانو یو استازولۍ باندې حکومت رامنځته کړي او افغانان پکې ځان ویني. خصوصا تاسو تیره اونۍ وکتل چې په تاشکند کې کوم مجلسو، که څه هم د ایران بهرنی چارو وزیر ډېر بې نزاکته توګه باندې د طالبانو وزیر باندې غږ وکړو چې یعنی په یو ډیپلوماتیک هغه باندې دا نامناسب کارو، د مجلس نه مخکې په هغه مهمه موضوع باندې غږ وکړو چې موږ منتظر ستاسو حکومت تر اوسه هم شموله نه دی. نو دا د ګاونډیانو دا یو پیغام و هغه ته چې یعنی موږ لپاره مهمه مسله دا ده. ملګري ملتونه هم دغه هیوادونو مجموعه ده، نو هغې کې هم همدغه غوښتنې کېږي.
مننه شام صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
کایول ورته په دې خبرې کې چې ممکن دوی ونې ورسته ملګری ملتونه د یو غونډه په ترڅ کې د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني، بل ورته داسې خبرداریان ملګرو ملتونه ورکړي دي چې ممکن له افغانستانه خپل مؤسسې وباسي. دغه اوازو یا دغه خبرو او دغه خبرداریو یو شمیر کابل شاریان اندیشمن کړی دی. جزئیات له سنا کاکړ څخه اورو.
سلامونه تاسو اوس موږ ټول قدرمنو لیدونکو او اولیدونکو ته، څنګه چې تاسو ویلې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشر اکیم شتاینر د سیشنبې په ورځ له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې کاغان میرمن ته د دې سازمان په دفترونو کې د کار د اجازه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې اترې کومې پایلې ته ونه رسیږي، دوی به د مې په میاشت کې له افغانستان د وتلو په اړه پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. فرزانه د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو تر نقص وروسته له افغانستانه د ملګرو ملتونو د سازمان احتمالي وتل د ښځو په ژوند کې به یو بل ناورین وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان ښځې او ماشومان د ملګرو ملتونو خدمتونو ته اړتیا لري. نور به واورو.
توقف فعالیت های سازمان ملل میتونه که
د ملګرو ملتونو د فعالیتونو بندیدل به ښځو ته لا ډیر زیان ورسوي، ځکه چې اوس ښځې نشي کولی زده کړې او کار وکړي او دوی د ذهني او اقتصادي پلوه ډیرې زیانمنې شوي. دا به د ښځو د راتلونکي لپاره په یو ناورین رامنځته کړي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې، ځکه چې په تیره کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو سره د روغتیا، تغذیه او زده کړې په برخه کې همکاري درلوده.
در بخش آموزش همکاری میکرد.
د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا پروګرام مشر ده هم ویلي دي چې د مهال طالبان سره د ملګرو ملتونو سازمان خبرې روانې دي. شتاینر اسوسییټډ پریس ته وویل منصفانه به وي چې ووایي اوس مهال چې دوی په کوم حالت کې دي، له دې حالته باید د ملګرو ملتونو سازمان ټول سیستم یو ګام شاته واخلي او په افغانستان کې د خپل فعالیت وړتیا وارزوي. خو هغه زیاته کړه چې د دوی خبرې د بنسټیز اصولو او بشري حقونو په اړه نه دي. د روان کال د اپریل په لومړیو کې د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. دې مسلې ګڼ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبان حکومت دغه پرېکړه بېرته نه ده اخیستې. هم غوښتل د ښځو د زده کړو او کار په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د طالبان حکومت هم وپوښتو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیالله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویان قحط بلخي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
سنا کاکړ مننه لوي خبرتیا. وروسته د تورخم پوری غاړه د خیبر پښتونخوا خواته د غره د شوېدو د پیښې په اړه جزئیات تر سره شریکو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو د خبري مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم لیدلای شي. د تورخم دروازې خیبر پښتونخوا غاړې ته د غره شوېدنې له امله د پنځه افغانانو مړینه تایید شوې ده او اته کسان ټپیان شوي دي. البته اته افغانان په دې پیښه کې چې پرون رامنځته شوه په لسګونو لارۍ تری تم شوي دي، یعنی یو ډول اورانی شوي دي. چارواکي په سیمه کې وایي جزئیات له خطر پردې څخه خلو.
د اپریل په اتلسمه د خیبر پختونخوا اړوند تورخم دروازې ته څیرمه د غره خوېدنې په یو پیښه کې افغانانو ته تلفات اوښتي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضي مشال راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او ترلاسه شوي معلومات لومړني دي. د نوموړي په خبره دوی هڅه کوي د ژغورنې عملیات چټک کړي ترڅو د نورو زیانونو مخه ونیول شي.
کم مقامی افراد دی دیو په مطابقت سره 20 نه 25 گاڑی چې دین او اغلان دی گیر دی او هغه کې شوبه ظاهر کیږي چې را هغه کې خلق چې دین او اغشتا دا به قبل از وخت چې مونږ دی حواله سره سو وایو.
په سیمه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال د ځای چارواکو د 15 افغانانو وشل کېدل او د اته کسانو ټپل کېدل تایید کړی دی، او د دوی په خبره خای د شمیر پراتلونکو کې لوړ شي. په تورخم کې ته دوړو خو د ترانسپورټي شرکتونو مسولان به دي پیښه درامسته کېدو اصلي عملین د افغانستان او پاکستان د دوړو هیوادونو ترانسپورټي د ریګنی. د تورخم دروازې د خیبر پختونخوا برخې د ځای چارواکو د معلوماتو لمخې د اپریل په 13مه د شپې پر مهال شاوخوا 2 بجې د تورخم دروازې تنګې د غره خوېدنې لامل یو شمیر بارورون کې لاري ته خاورو لاندې شوي. دوی به د غره خوېدنې لامل په سیمه کې د ساختماني شرکتونو کار یادوي.
خاطر پر دې سوچې د تورخم په سیمه کې د غره د شوېدو د پیښې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. اوس یو نړیواله مسله راخلو. په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اور بند تر ماتېدو وروسته پلاسمېر خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوې دي. پرون سه شنبه په ځایي وخت مازدیګر شپږ بجې د څلورویشت ساعتونو لپاره اور بند اعلان شو، خو وروسته سرغړونې له دې اوربند وشوه او د جګړې دواړو لوریو په یو بل باندې تور ولګاوه چې اوربند مات کړی دی. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله ځینو هیوادونو هڅه پیل کړې ده چې له دغه هیواده خپل اتباع وباسي. اسدالله الدین په دې اړه نور جزئیات سره شریکوي.
د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د پنځمې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری آژانس وایي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامداره بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې دغلته د جګړې له پیل راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدې وي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې وه چې هلته بندو پاتې شوو کسانو ته مرسته ورسیږي. د سې شنبې په ورځ دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له شپږو بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر هم هلته وضعیت اندېښمنوونکی بللی.
د سودان د روغتیا وزارت د بیړنیو خدماتو څنګه راپور ورکړی چې په جګړه کې تر اوسه 200 تنه وژل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان شوي دي. زه د هر ډول ژوند ضایع کېدل غندم او په سودان کې د خپلو خویندو او ورونو په څنګ کې درېږم.
د پاوز یو لوړ پوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تیرې شنبې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د هغې د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشاو قومندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ. فرانس پریس آژانس لیکلي د جګړې له دوام سره نن چهارشنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال پلیخ تستاد در سیاست اجتماع کب در خونه خدای ور کرده اجتماع ور کرده تاست اولی سل بود
پچیری یو انجلی تلوی رسته سالشی چی یو نسل او مترقی طوله نرامون سکی
زنانه نه کولای چی دومره لیر زای لاسی داده شده تکول در طوله نسخه در یو ناره در چی دیگه ناره سخه شده کم رنگ کهوید
داز ما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو خوشبندی بنه ل اسدی رادیو. دا سچ رادیو ماشامنی خبری مجله اوري. دا خبری مجله په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم لیدل شي. د سپور ډګر ته مخه کوو. په خبرونو کې مخکې واوریدل چې د افغانستان کرکټ بورډ د سرخون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی دی. کرکټ بورډ نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې مې میاشتې تر 12 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوه درې کورنیو لوبډلو برخه اخیستې وه، خو سږکال پرې څلورمه لوبډله هم ورزیاته شوې ده. په دې جام کې ټول ټال 13 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورني کرکټ غوړېدا ده. او د لوبو له ډګره خصوصا د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن د عمان او قطر ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشوه. دا لوبه عمان د 24 منډو په توپیر وګټله. د فارس خلیج دو نور عربي هیوادونه هم نن یو ورځنۍ لوبه لرله. عربي متحده اماراتو له کویت سره مسابقه وکړه او کویت ته په 133 منډو ماتې ورکړه. او دا خبر به هم در سره په دې ماښامنۍ خبري مجله کې در سره شریک کړم چې څو شیبې روژه ماتی ته پاتې دي. په کابل کې روژه ماتی نن 6 بجې او 28 دقیقې ده. اوس په اختر ته مخه کوو ځکه چې روژه په خلاصېدو ده. په ترین کوټ کې د اختر په درشل کې د خلکو څهال دی. دا سدرړو له خبريالې اور
دا د ترینکوټ شار د مرکز منار څلور لارې شاوخوا سیمه ده چیرې چې زیات شمیر د اختر توکي په پښه کې پلورل کیږي. دلته ساش کال د نورو کلونو په پرتله په پښه کې زیات خلک لیدل کیږي. دا خلک ټول د ترینکوټ شار د لرو پروتو سیمو او ولسوالۍ څخه شار ته راغلي او اختر استو کې اخلي. خلک وایي که څه هم مندي او لارې خلاصې دي، خو وایي په شار کې د ټوکو قیمتونه د پخوا په پرتله څو چند لوړ سوي دي.
نم یا چپلا دی دا دیا کس را غلی اما چیان را نسم دا دا کور مساریب سر برا برا اما میاد سا دیر خوشحالی اختر خود دیر دا خوشحالی اختری خود پرمش باندیا بل اخترم دا غی دا خوشحالی دا را غلی دی اوز ما ایل دا دا چی دا دکانداران و تا نکر نرخ نامکس یا شوال سیه نکه دیوشی دا دا غی سر ور برابر که و ترچیب سر ور برابر که اغا دکاندار دا چی وار چی یا شای پیوا بایدر که بل یا پا بل با اغا شایدر که این دا دا غی نیمال یوا پلان ته پاغانی په وټا کې موږ سره دغه کې چاغانی موږ وټا کوو په دې کې موږ سره برباد وروره پر نیمه را سوې به د پټ دکاندار په دغه رقم را سکی
نیشته ولس والے راغره نیم محمد نبی دی درال رختر اونکو مناسب دغه کو چلو شی پیدا کې دکان ته کې میوا یو شی ویسو تر اوسه مې شی نه درنه د دکان کو پرم پرم را کړو دا کلچا وراته وداړم نو کو دانو کارتانه کا وای من په شپږ سو افغانۍ یم دا څنګه ګرانی نه درا وس څه مراته وکړ دا سر وزا دکان یا ګران دی دا په خپل شان خدای شان څه ګران سی ولی نه دی ګران سی دا په خپل مردا کلچا په زر کاندار رانی ولی وزا دی په سو افغانۍ راته کې په شپږ سو افغانۍ دی ومني وای بیرو یاره نه درو په دا لار چې مرزو دا په خپل کلی کې ګرځو هغه دا چې دا الله سم راځي دا غیم نه خدای نورم ټینګیږي
بلخوا د ترینکوټ شاروالی مسولین وایي چې دی و کمیسون په مرسته د توکو قیمتونه څاري او هر هغه څوک چې د شاروالی د نرخنامو لوړ توکي وپیری دی به قانوني چلند ورسره وکړي د ترینکوټ شاروال مولوی محمد رفیق هنر وایي چې دی لسګونه هغه ټیوال جریمه کړي چې په لوړه بیه توکي پلورل
د ترینکوټ شاروالی انشاءالله هغه د نرخونو د کنټرول په مورد باندې ډیر څه کړي دي د روژې له مخکې چې کومه د افغانۍ د ترویج خبره وه د هغه تر څنګ د ترینکوټ شاروالۍ د نرخونو د کنټرول لړۍ را پیل کړې ده بیا دا دی چې د روژې تر اخره پورې تقریبا 160 تر 170 کسانو پورې موږ په دغه مورد مجازات کړي دي چې دوی د شاروالۍ د نرخ د کنټرول پر ځان باندې مراتب نه وکړي
طالب مسولین زیاتوي چې سږ کال د اختر پر راتګ سره په دغه ولایت کې ولایتي ادارې د 300 بېوزله کورنۍ سره د 10,000 افغانۍ مرسته هم کړې اورزګان ولایت د افغانستان یو له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د 90% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی
په روشه کې ایساری شو په دې خبري مجله کې وروستیو شیبو ته رسیدلو یو دا هم د دې خبري مجلې د ژوند پروشه کې
ژوند په روژه کې
زاجی جمعه ګل د دوه بل سوالې څخه
زه درې وعده کړې دي او په دې درې وعده نه تقریبا او دولس جنګیان دولس حلقان دي تقریبا ما سره اتوش کسان راځو دا ټول اتوش کسان چې دی مسئولیت زمون په غاړه دی موږ په خپل صحت بخش کې کار کوو نو یو زنانه قابله ده هغه ما سره په دې بخش کې همکار دی نور چې دی بس د کور کاروبار کوي زامن هم واده واده نه دي کړی البته دې کې دوه لورګان زما واده شوي دي زامن هم اوس کوم کاروبار نه لري خو تعلیم غواړي یو دوا طالبان په تعلیم کې دی خو فارغ شوی نه دی امید لرو چې زمون کاروبار کې خدای پاک برکت واچي چې حداقل موږ دوه نه وو چې خپل ماشومان ته یو ښه صحیح تعلیم لورګان ته طالبان ته هر یو ته یو صحیح تعلیم مثلا زمينه مساعد شي چې تعلیم یافته شي چې عائله ښه شي اگر نه بیا هغه ژوند هم ډېر په سختۍ سره روان وي موږ د دوا بل سوالی کې وسیږو خو بلاخره چې چیرته خپل وظیفه چې دی موږ هیڅکله داسې نه دی ویلی چې موږ فلانکي ځای ته نه ځو هغه نه کوو بس چیرته چې و په څومره سختي باندې وو د اولادونو په خاطر د ژوند سختیګانې په خاطر نو مجبور ځان مجبورو چې هر خواته لاړ شو هر چیرته لاړ شو په هره سختي باندې خپل وظیفه ترسره کړو چې او په خپل کور کې دا ستونزه په هر طریقه باندې کېږي خدای پاک ورحمېږي او زمونږ دغه ستونزه چې دی یو رقم په طریقه باندې حل وو نو دغه پیسې دوغنام نه دی چې مثلا موږ په یو سمې کې یو کور جوړ کړو خپل ماشومان باندې صحیح تعلیم وکړو نو صبر کوو توکل په خدای باندې او مقصد چې څه شی دی دا هم شکر دی چې شپه ورځ تیریږي دا تیر دولت کې هم زمونږ هم دا صحت بخشو او دا اوس هم په دې صحت بخش کار کوو خدای پاک وکړي چې دغه آئندہ زمون دا بچیان یو حد تک رسیږي چې مثلا زمون د ژوند کې یو څه بدلون راشي.